د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای چې کابل به ډیر ژر خپل ډیپلوماټان هند ته ولیږي. امیر خان متقی پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره تر لیدنې وروسته ویل چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پړاو په پړاو هڅو یو برخوي. ښاغلی متقی چې وړم ورځ په یو اونیز رسمي سفر نوې ډیلی ته ورسې ټینګار وکړ چې طالبان هیڅ اته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد کار وکړي. متقی په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنې وروسته د طالبانو لمړنۍ جګپوړې چارواکې دی چې هند ته سفر کوي، که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند اپوزیسیون د اصلي ګوند مشر د هیواد پر حکومت د هغو ادعاو له خبرېدو وروسته انتقاد کړی چې وایي د هند خزینه خبریالانو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبری کانفرنس ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندی پر خپل ایکس پاڼه صدر اعظم نریندر مودی ته په خطاب کې ویلي چې هندۍ خزی په هر ځای کې د ګډون انډول حق لري، خو د دې تبیس په برخه کې ستاسو چوپتیا خي چې شوارونه متشپنام دي. زینو هندۍ رسنیو پرون راپور ورکړی چې ګنې په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د متقی خبری غونډې ته خزینه خبري اعلان نه دی پریښودل شوی. نوې ډیلی او په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو د اړوند راپورونو لخبرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد د خپلو وګړو د امنیت او سوکالۍ لپاره هر اقدام ته ژمن دی. پاکستاني رسنیو نن د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند شفقت علي خان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي پاکستان د افغانستان ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی لري او د تروریزم د اړوند ننګونو په اړه خبرو او همکارۍ ته چمتو دی. د خبر لمخې ښاغلی شفقت پرون په خپل خبري غونډه کې پراته لدی چې پر افغانستان د پاکستان بریټ تایید کړي، ټینګار وکړ چې د هیواد استخباراتي معلوماتو په اساس د تروریزم ضد اقدامات په وسیله د خپل وګړو ساتنه کوي. د طالبانو حکومت تایید کړي چې د پاکستان پوځ د پنځم په ورځ ماښام په پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله کړې دي. په داسې حال کې چې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ اوربند پر ځای د غزې زرګونه اوسیدونکي نن د تلې 19مه په پخو او د موټرو او کراچیو په وسیله د دې ترانګې په شمال کې خپل کورونو ته روان شوي. اسرایلی ځواکونه د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د شوې موافقې په اساس د غزې له ځینو سیمو په شا شوي دي، خو لا هم د غزې نیمایي برخه په ولکه کې ده. او روسای خبر هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو خپل دویمه یا ورځنۍ یا 50 اوره لوبه پیل کړې ده. د افغانستان لوبډلې د لوبې پچا یا ټاس ګټلې او د توپ وهنه یا بیټنګ فیصله کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو محدودیت د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. خلک څه وایي؟
یو خی کمزورې کړی دی او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دا یې بندې کړي دي. یوه لویه ستونزه جوړه کړې ده.
نن د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان نجونې بیا وایي له ماشومتوبه سختې ورځې ګاللي.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه ډیر لس کلنم چې زه واده شوم، درس را باندې ونو ویلې، دولس کاله ما د یو خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو.
پکتیا کې اتل سخونځیو ته ودانی جوړ شوې، زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
باد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله، نو زده د زموږ لپاره درس زمينه برابر شو. ان شاء الله موږ به نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
او د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې اوسیدونکو له نامنې شکایت کوي او وایي چې کډه کولو ته اړ شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو نوي محدودیتونه د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. دوی په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر له 8 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه لکه فیسبوک، ټیک ټاک، انستاګرام، سناپ چټ او یو شمېر نورو ته د افغانانو لاسرسای محدود شوی او په دې برخه کې ډیر خبرګونونه او انتقادونه هم پاریدل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسنی وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابرات او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغیز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو دا اقدام خزي تر ټولو ډیر اغیزمنوي ځکه د کارپوهانو په خبره ډیری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر 10 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزورې کړل شوی او دوی د وی پی این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوسې دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشور کې بیکاری داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاری په کې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولای شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 40 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي و چې لګڼو نړیوالو خبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لام په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبل انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهان ویلي کڅوند اکتوبر په 10 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خي کمزورې کړي دی او بلې سوشل رسنۍ چې دی کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دی، دای باندې کړي دی، یو لوی ستونزه جوړه کړې ده. په دغه شرایطو کې چې موږ او تاسو ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې چې دې سره یو څه پام بدل و اوس یې غم بندې کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت وار له مخه پر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی لږ تر لږه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولي او دغه راز د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. پر رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت افغانستان د خبریالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دا لاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت به د دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبریالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ دی اوریدونکو، اوس هم د یوې شپې لپاره ورزو د کونړ د زلزله زپلو حال اخلو. تاسو به خبرې چې په کونړ کې د سپتمبر په وروستیو کې یو زلزله وشوه چې بیا وروسته هم ډیر ټکانونه احساس شول او زرګونه خلکو ته د سر او مال زیان واړه. زلزله ځپلی وای چې سړه هوا روانه ده او د دوی ژوند ته ستر ګواښ پیښوي. دا چې د زلزله ځپلو اوسنۍ تازه ستونزې څه دي، همکار مې په راپور راستولی.
د کونړ زلزله ځپلي لورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه مغوښتنه ده چې موږ د سرپنا جوړیږي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، په خیمو ګزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مخ غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کی کورونه مړ شوی دي وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه وختنه ده چې د سرپناه جوړه کی. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اگست یو دیرشمې د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3.5 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 94% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې ښه شول او د یخنۍ مشکل ده. کورونه عمران شوي دي او خیمو کې پراته یو، خیمو کې هوا نه بندېږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړه.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمي کې پکې اورښتونه کیږي. د دې په بر سر کې د کونډ په نامه کومه سیمه چې ده، حتی په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغو زلزله ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تیریږي. دغو خلکو ته عاجله سرپنا جوړه شي. عاجله سرپنا د لرګونه څه نه وي، د تختونه دي ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. که نه را روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکړه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 450,000 زلزله ځپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او له دې درکه یې اوسیدونکي ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلي وایي کوروي چې څوک په لرګیو تود کړي.
ازادي راډیو ډاٹ کام
نن د اکتوبر 12مه د وړون جنو نړیواله ورځ. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان جنې وایي چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ تیر کړی او دوی وایي چې د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو سره یې د ژوند کړاوونه نور هم سخت شوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 12مه د وړون جنو نړیواله ورځ، یو شمیر افغان جنې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکو د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني الګ سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شو. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده 2 کاله تیریږي خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم، درسي را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویل تلته بوتلم. 12 کاله مده یو خیمه لاندې ژوند وکړه. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو په دې چې دا ما خزه ده وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړم لیسه اخر به می خدای خې کی نظم د ژوند ستونزې زخت ډیر دي.
د کابل د بګرامي ولسوالي اوسیدونکو مونسا وای په وډکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخاوني ول. هغه چې په یو پخ مالوله د وای بي سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړي.
چون پدار ما فوت کده بود مؤخر
کله مې پلار وفات شو زمې د تر سره اوسیدم. بیا چې کله لګر هغه ته شون تر می خونځي ته زما د تګ مخاوني ول او وی ویل چې ما ته می غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. روس زه په لاس کله نه کې مالوله شو اوس له بیل بیلو ناروغي سره مخ يم. اند ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوره وړی وم. بیا مې پوره وړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال زمري میاشتې د جدي تر شپږویشتمې نېټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړې او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعال مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محروم دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محروم دي.
نن شنبه د اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کیږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کیږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړ کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق نن شنبه د اکتوبر 11مه په خپل اسپانه لیکلي که څه هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري خو بیا هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لري کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وسم ورزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د ټانګ زولې اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د نامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وای چې وسلوال په ځینو سیمو کې لیدل کیږي، له خلکو پیسې غواړي او د غراز سرکاري یا دولتي کارکونکو هم په وړاندې ډیر فعالیت نه لري. دوی وای چې ارسوی د خپل سیمو کاډي بارک. تفصیل د مشال رادیو د خبريال اشتیاق مسجد په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال رادیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی چې په وجه یې خلک نورې ضلع ته کډې کولې باندې مجبور شوي دي. خو چارواکي د بدامنۍ حالات شکاولې د پوره صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د ټانګ امن جرګې یو مشر نصیر احمد ویایي
ټانک مامانس لبدا ما ورځ پر خرابې لګیا دا دل روزانه هغه تاری شو دا کزو وایم چې دلته د حکومت ریچا کا ال پاکي حکومت تا او خاص وای حکومت تا ریچ بالکل نه هونه کې برابر دا خبره تر ډیر زیات پریشان دي. تر دې هر پورې چې نن خپل مال جان دا یي کی ټان خلکو کړي وکړي کی خان تا او وکر تا سپیشلی مطلب پنجاب ته خلک واوسته خلکو دا ځنی چې پنجاب کې امنومان دا او کی پی کې سپیشلی پټان دي چې کې یا وزیرستان کې امنومان نستا.
د ټانګ ګومل سیمې یو سیدنکای په ضلع کې د بدامنۍ حالات په واجا د خلکو مشکلات په دا رنگ بیانوي.
دماغ یو دین دای تعلق نه ټاک او جمل علاقے سره دای دل تک انتهایی جو په خراب حالات دي پولیس او چې دې هغه د خپل ټونه پر محدود دي په علاقې شه نور هاي ته دغه کردار دی امن د پورا غا په نظر نه وګری نی هر خرا چې ما ارمی دو دی د کاوړ کلی هغه هم د دې خپل کلی پورا غا بالکل په دې سایه توجه نه درکوي نو مطلبوال دی هغه په علاقې خپل فعالیتونه جاری ساتلي دي ځکه چې دلته ماغوا برای توان حق دي دلته د مطلبوال طرفونه چې په سرکاري ملزمین دی هغه تشتاوله په شهر وبرین وخت وخت نو موږ د حکومت نه د ویلې انتقام نه ده طالب کوي چې دغه داخلو د امن زموره وروخلي ودی په ځانې
خو د ټانګ ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او د وسلولو په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال رېډیو، ډېره اسماعیل خان.
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د سپورت له ډګره په زړه پورې راپورونه لرو. هغه دا چې د باډي بلډینګ په تر ټولو معتبره لوبو اولمپیا کې افغان لوبغاړی علي بلال لوبیږي. دا یې تیر کال نایب اتلولي ته ورسید خو سږ کال د اتلولۍ په لټه کې دی. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
علی بلال دا وار د طلا لپاره جنگیږي. تر لوبي مخکې له نورو مخکنیو اتلانو سره مطبوعاتي کانفرنس درلود. څنا څه خبرې هم ښکته پورته شوې خو علي بلال ویل ډېر زیار یې ایستلی او تر نورو زیات مخکې دی. کله چې راین لوبیده زه له افغانستان کې وم. کله چې دوی اتلولۍ ګټلې زه ماشوم وم. خو اوس ګورئ چې د دوی ویښتان لاړل او ټول داړه شول. زه نه وایم، ما همدا درې کاله مخکې پیل وکړ. زه به اولمپیا وګټم، څلور پنځه ټایټله. که یې دا کال ونه ګټم، بل کال یې ونه ګټم، درېیم کال باندې ګټم، څلورم او پنځم کال باندې. زه وخت لرم خو دوی نه لري. دغه افغان باډي بلډر پروسه کال په اولمپیا کې نایب اتلولي ترلاسه کړه. علي بلال د نارینهو په فزیک برخه کې لوبیږي چې تمه د پای لوبې د افغانستان په وخت یک شنبه سهار وشي.
اوریدونکو د ورزش له ډګره ورزو همدې ډګر یوې بلې برخې ته هغه دا چې یو معلول افغان توانېدلی چې څلور کلونو کې د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دا لوبغاړی قدرت الله یوسفزی نومیږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن له کبله له پښو پاتې شو. هغه زموږ له همکار سره خبرې کړې او دا کیسه کوي چې دا مزل یې څنګه پیل کړ.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش پکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زید افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی. هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه. د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې همداسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول. بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کولو کولو، بس نن یې ثمره دا وه چې بس موږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یوه برخه شلو. کونړ کې دا یو څه وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، هماغې د طریقه بس موږ د ملي ټیم یوه برخه شلو.
دی د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډېر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکترانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلن وم چې مریستیا کې پچکاري راته کړې وه، هماغې د وجې نه بیچ ډاکترانو ته لاړلم. بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختې تنګې تېرې کړې دي، بیا چې په خا او بد باندې پوه شلم ما دا احساس وکړل مال چې زه باید روغ چې کومه سي ژوند تیری باید زم کوشش وکم چې زم ما سي ژوند تیر کم. نو ژوند کې ډیر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمی مینه دا ورکړې باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم. اوس ایس د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډیر زیات خوشاله یم چې د افغانستان نمائندګي کوم. دا ماته ډیر د افتخار ځای دی.
د یادونې ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالې لوبډلې سره څلور شل اوریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزای هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او وکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته اتل لسو خونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونه ماشومانو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شو. د یاد خونځیو زده کوونکو ویل په خوابه په بیدیا کې باد باران ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې خو اوس ورته مناسبه ودانۍ او سرپنا پیدا شوه. نجیب الله الوخیل د همدغه خونځیو له زده کوونکو سره غږیدلې او دا راپور یې راستولې.
د پکتیا ولایت د هغو اتلسو خونځیو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف په مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې ودانۍ جوړې شوې وای خوانیز بهیرې ښه شوی دی. دوی زیاتوي په خواهی بیدیا او کې زده کړې کولې چې له یوې خوا به د زده کوونکو فکر پاشلی وو او یو بل لوري ته به متوجه کېدل او بل به طبیعي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی خوانیز بهیر د خنډ او ځنډ سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواک ولسوالۍ دوه تن زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته وویل
په خواب موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و باد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شو ان شاء الله موږ بنور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته شو زمينه نه برابر درس هم درنګ از دکونګي بلمر تناستو یا سازان بو موجود نه په پرتو غاغ اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ سو نو درس و ان شاء الله په خلو سره منظم ډول سره ټول زده کوونکو وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره خوانځیو ته د ودانۍ جوړول یو کاربوري خو زیاتوي. د خوانیز بهیر په خکیدو کې د کورنۍ په ګډون به ټول خکیلر خونه خپل ونده تر سره کی. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل ویل
درې شوی نه دي ماشومم شته کلامم شته تعمیرم شته استادم شته تعلیم او تربیه په مخ نه درمې ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د عمر شرور په شکل چاول ماشوم متوجه کی رست دای به درس ورته وخی نو دا هم د مور او پلار هم د کام د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په هم د شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای وځ نش کړه.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وای چې تر اوسه هم د لور پروتوسیمو ډیر انجوري او هلکان خوانځي ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړی کوي هغه هم خوانځي ته تر ډیر لور رسیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما وختونه لرو چې مکتب و غوښته وره وره مکتب نه جوړ شي تر شپږم سم پرې تر پنځم سم پرې تر سلارم سم پرې چې څومره دې منظور ولای شي مکتب دی غته اوس می خپل وړ کې شپږ کیلومتر مزال می په خور کو د مکتب ته د شواک مکتب ته می دومره په لاره ساحه کې پروت یو باید مکتب دغه نه هر شو کومه کو شي یو ولې جنا کوي د پرې باید مکتب په مکتب کې نه مکتب نه جوړ کې په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې مکتب مکتب رو
بلوري ته د په نه ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانې د پرانیست پر مهال ول دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او خونکو لپاره مناسب خوانیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل شپږ میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف سیسوې د دادی دي شاګردانو او دي ولس او دي علم په خدمت کې سوای نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سواویا بابا خوانځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه خوانځي ودانۍ نه لري.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.